السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صادق رښتنه یم. د ازادي راډیو مجله د خبرونې زیاته برخه جوړوي، خو ځینې ریپورټونه هم لرو. په ریپورټونو کې به واورئ، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکرو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. خو اوس له سالم محمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
په یوه څېړنه کې ویل سوي چې په تېرو نوه میاشتو کې په هلمند کې تر 300 زیات ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ له خپل روسي سیال سره په زیورخ کې ګوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېرو نوه میاشتو کې په هلمند کې تر 300 زیات ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیسیون پرون وویل د تېر میلادي کال د مارچ له وروستیو راهیسې لږ تر لږه 222 ملکیان وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي، خو د هلمند چارواکي بیا دغه شمیر له مبالغې ډک ګڼي. د هلمند د ولي ویاند عمر ځواک د افغانستان رسنیو ته ویلي د تلفاتو په دغه شمیر کې مبالغه سویلې ده. د سخت امنیتي وضعیت له کبله غیر دولتي مؤسسې په دې ولایت کې لږ فعالیت لري. وسلوالو طالبانو په هلمند کې چې ناامنه ولایت ګڼل کیږي خپل بریدونه په دې وروستیو کې زیات کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه حملې پرون ناوخته او تېره شپه سوې دي. د ویل په هغه برید کې چې پرون د اچین ولسوالۍ په څو سیمو کې د بې پیلوټ الوتکې لخوا سوي، په نتیجه کې د داعش ډلې لس تنه وسلوال وژل سوي.
مخالفین پکې وژل شوي دي. تر دې بل اړخه نه ده چې په دغه وژل شوو کې کوم کسان دي. هغه راپورونه چې خپاره شوي دي چې په دې پېښه کې د داعش مشر وژل شوی دی، تر اوسه پورې مطلق ډول زموږ سره په دې اړه معلومات نه دي شوي. موږ خبر نه تاییدوو.
په ځینو راپورونو کې ویل سوي وه چې په دغه برید کې د داعش ډلې یو وتلی مشر حفیظ سعید هم وژل سوی، خو د ننګرهار چارواکي دا مسله ردوي. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په دې هوایي برید کې د لشکر اسلام ډلې د مشر منګل باغ زوی اجنبي او د داعش ډلې یو سیمه ییز قومندان شمس هم ټپیان سوي دي. بلخو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې تېره شپه په هسکې مینې ولسوالۍ کې هم پر ځینو سیمو د افغان قواوو هوایي بریدونه سوي چې د تلفاتو دقیق شمېر لا معلوم نه دی. په سیمه کې باوري سرچینې وایي چې په دې ولسوالۍ کې تیر شپې برید د داعش ډلې 15 وسلوال وژلې دي. د امریکا حکومت بنن څلور جنگي ای 9 ډوله الوتکې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ویل چې دغه پرمختللې الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته کوي.
دا
چرخی الوتکې نه بلکې څلور ای 9 ډوله جنگي الوتکې دي چې د کابل هوایي ډګر ته راورسیږي.
تر دې مخکې د هند حکومت د افغانستان له دفاع وزارت سره د څلورو جنگي څرخیل وته کوم راسته کړې و. هندستان او پاکستان هغه خبرې و ځندولې چې په پام کې ونند دوړو هیوادونو ترمنځ وسی. دا خبرې په داسې حال کې ځندول کیږي چې دوی اونې مخکې د هند پر یو هوایي اډه وسلول برید وسو. د هندستان په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر پوځي اډه برید د هغې ممنوعه سختریزې ډلې لخوا سوی چې په پاکستان کې ډیره ده. اسلام آباد د نوي ډیلي د رضایت لپاره د چهارشنبې په ورځ د جیش محمد ډلې د ګڼو سختریزو وسلولو د نیولو خبر ورکړ او ویلې وه د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ به خبرو ته بل مهلت وټاکل سي. اخوا د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا پویل دغه خبرې به په نږدې راتلونکي کې وسی، خو نوموړي کومه نیټه مشخصه نه کړه. داسې اندېښنې هم شته چې د پټانکوټ پر هوایي اډه د دوه اونیو مخکې برید له کبله شاید دغه خبرې ځنډېدلې وي. په هغه برید کې و هندي عسکر وژل سوي و. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ له خپل روسي سیال سره په زیورخ کې ګوري. جان کیری او سرګی لاواروف په اوکراین کې د روانو شخړو او د سوریې پر بحران خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاواروف او کیری د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په غوښتنه پرون په ټلیفوني خبرو کې د دې کتنې پروګرام طرحه کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر ټلیفوني تماس یو ورځ مخکې په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری او سرګی لاواروف د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو او د اوکراین پر جنگ خبرې سره کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ګډون ټول خواو هلته په روان بحران کې د ملکانو پر ضد بیرحمانه او نامعقول چلند کړی دی. بان کی مون پرون امنیت شورا ته په 2018 میلادي کال کې د خپل لمړي توبونو پاړه په وینا کې ویل د سوریه په مزایا شار کې د قحطی زپل انسانانو عکسونه د داسې جګړې بدرنګي څرګندوي چې د بشریت ضد وحشت یې اوج ته رسولې ده.
Let me be clear. The use of starvation.
زدا پس غرد وایم چې لولوجی د جګړې د تاکتیک په توګه کار اخیستل جنگي جنایت دی. ټول لوري په دې جنایت او نورو ظلمونو کې چې د بشري حقوقو قوانین یې منه کوي لاس لري. د سیمې او نورې نړۍ دولتونه باید پر ټولو خواو فشار راوړي چې په ټول سوریه کې د بشري مرستو دوامدار جریان ته لار هوار کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون زیاته کړه چې په جګړه کې معاصره خلک يرغمل سیوي چې له دوری او دوا پرته د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي. د سوریه مزایا شار د حکومتي ځواکونو او د رژیم د مخالفو وسلوالو په معاصره کې دی. د شار او ځین نورو سیمو ته چې خلک شدید قحطی ځپلي د بشري مرستو لومړی جوپه د تیرې دوشنبه پرز ورسېده. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر اعلان کړ چې جنرال جوزف فوتل به په منځني ختیځ کې د امریکایي قواو د نیو قومندان په توګه ونومول سي. دفاع وزیر اشتن کارټر پرون د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې دغه تصمیم اعلان کړ. جنرال فوتل د امریکا د ځنګړو عملیاتي ځواکونو قومندان دی او د جنرال لیود اوستن پر ځای به ټاکل کیږي. اوستن چې تقاعد کوي د امریکا د مرکزی قومندانۍ مسؤل وو. دغه قومندانۍ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پوځي عملیاتو څارنه کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي رادیو مجله درته خبره سي، مخکې څو راپورونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان، امریکا او چین له استازو سره په خبرو کې به د سولې د مذاکراتو لپاره خپل شرایط مشخص کړي. د ولسمشر په خبره دغه شرایط د دغو هیوادونو لخوا منل سوي دي. ښاغلی غنی ویلي د سولې د خبرو لپاره په هغه تحرک به محتاطانه خوښ دی چې په سیمه کې ایجاد شوی. ښاغلی غنی پرون په ار کې د سولې عالي شورا او ملي شورا له استازو او ځینې قومي مشرانو سره په کتنې کې دا خبري وکړه. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبيني څرګنده کړې ده. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري. چې لومړی د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهم یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سولې غواړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرونی په ارکیلا ولسمشر غنی سره کتلی ازادي رادیو ته وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر شموقف کې دی.
کله د وسلوال مخالفینو سره خبرې شو کیږي نو د افغانستان د ټولو نه پوي د شیو خپوزیشن کې ده چې ډیر زر له وسلوال مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلې. ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود به دغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې کودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، دریمه ماده صراحت باندې دی اسلامي نظام او اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړیږي. یعنې زموږ د وسلوال مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډیره اساني باندې خپل مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلې شو چې د وروډي لپاره د جګړې د دوام د کوم دلیل نشي پیدا کېدلی. الا هغه مسایل چې د دې د تحفظ مسله ده، د دې د مسؤلیت مسله ده او د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دې لپاره تنظیم کیږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غوړ وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو د لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به راتلونکي دوشنبه پورز د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د سرنګوالي پړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد په دې اړه پرون ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت شرایط به د کابل په غونډه کې هم وڅېړل او وکتل شي.
ما پاک دمان هغه په افغانستان کې یو واحد نظام دی. د افغانستان قانون اساسي دی. د افغانستان وحدت ملي دی. د افغانستان وګړي بشپړتیا دغه مسایل دي چې هغه د افغانستان هغه سره خاتون دي سری لیکي دي چې دغهونه تیرې راځي. او ما پاک دمان هغه د مسایل چې خپل د وسلوال مخالفینو لپاره هم د قابلیت قبول خبره ده.
د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د شوزو لاستازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غنی څرګند کړی چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او ژغې کړی چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
یوې غربي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې په ختیځ کې د مسلمانو افراطیانو د زور زیاتي خطر باید له پامه ونه غورځول سي. ورسپانې د هند په پټانکوټ کې د هندي سربازانو یو واکس هم خبر کړی چې د سختریزو وسلوالو ورستې بریټ پکښې چې یوولس کسان ووژل شول. سلطان محمد سربار دغه مطلب خلاصه وړاندې کوي او تر راپور ورسته د ازادي راډیو مجله خبريږي.
فاینانشل ټایمز لیکي چې له جګړې وروسته لومړنی دولت چې ځان اسلامي اعلان کړ په عربي نړۍ کې نه بلکې په پاکستان کې تاسیس شو. ورپسې په افریقا کې موریتانیا ځان اسلامي اعلان کړ او بیا ایران او ورپسې گاونډي افغانستان. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال په منځني ختیځ کې د مسلمانو افراطیانو د زور زیاتی خورېدو ته اندېښمن دي چې تر ټولو نوې بڼې اسلامي دولت یا داعش ده. د آسیا په مسلمانانو کې د تعصب خورېدلو او د زور زیاتی خطر هم باید له پامه ونه غورځول شي ولې چې د نړۍ اکثره مسلمانان په آسیا کې اوسي. ورسپانه لیکي چې اسلامي دولت یا داعش ډله لکه څنګه چې اروپا او منځني ختیځ کې مشهوره شوې همداسې د آسیا په ځوانو افراطي اسلام پالو کې هم شهرت لري. فاینانشل ټایمز زیاتوي ګڼ لویدي ځوال د دې لپاره چې خپل سربازان په افغانستان کې رواني کورنۍ جګړې کې جنګېدلې دي او مړ شوې دي د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ د روان جنگ له وحشته خبر دي. خو د دغو لویدي ځوالو څخه به د څومره کسانو په یاد وي چې بنگلاديش کې مسلمانو افراطیانو په تیرو څو میاشتو کې آزاد لیکوالان له منځه وړي او په پولیسو بهرنیو شیعاګانو هندوانو او مسیحیانو یې بریدونه کړي دي. او د څومره کسانو به په یاد وي چې په دې ورستیو کې له مالدیف څخه لزګونه کسان د داعش ترڅنګ جنگ لپاره سوریه ته تللی دي. او یاد شي پاکستانی وسلوال افراطی ډلې د نننه په هواد کې خپل مخالفین وژني او په گاونډي هواد هند کې هم پر لپسې خونړی بریدونه کوي. فاینانشل ټایمز زیاتوي کله چې محمد علي جناح په 1940 کال کې پاکستان له هند بیل کړ هدف یې په هند کې د مسلمان اقلیت ساتل وو او د داسې یو حکومت پیشبینی کړی و چې په هغه کې مسیحیان هندوان او نور په آزاد توګه خپل عبادت کولای شي. خو داسې څه ونه لیدل سول. پاکستان په داسې یو هیواد تبدیل سو چې د مذهبي اکثریت فرضي اراده پکې په زور تحمیلي کې. پاکستان د لیکوال په نظر چې کله اسلامي جمهوریت شو په خپل دغه نوم او تعریف سره د غیر مسلمانانو په وړاندې تبعیض وکړ. د لیکوال په نظر غیر مسلمانانو ته نه یوازې په دینی مدرسو بلکې د پاکستان په دولتي خوندزیو او درسي کتابونو کې هم بدرد ویل کیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل نوې چاپ شوی کتاب په اړه کې راته غږیږي.
ژبه یم خوشبختانه تر ډیره هده شاعرانه او ادبی ژبه ده.
ښاغلی صدیق مخترم له خپلې نوې طرحې خبروي.
دا یو بیل سرک لري نه څوک وایي نه څوک کیږي که دی په موټر کې سوروي ستودګو ته چې دی ورچي هغه سړی ودرېږي هلته ورته وي که خورده پیسې نه لري د حق د پورته کولو د موټر نه لري.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې نصیر احمد احمدي راته وایي چې د کیسې لیکلو لپاره نوې سوژه او موضوع څنګه پیدا کولای شو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د د جدید میاشتې په درویشتمه د ټولنیزو رسنیو د کمیسون غړي په یوه مطبوعاتي غونډه کې رسنیو ته ور وپیژندل شول. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه کمیسون اووه تنه غړي لري او د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د شپاړسمې فقرې له حکم سره سم د ټولنیزو رسنیو د قانون د دوه څلوېښت او درې څلوېښتمو مادو د تعدیل او د څلور څلوېښتمې مادې د زیاتوالي له مخې د ټولنیزو رسنیو د فعالیت د تنظیم په مقصد جوړ شوی دی. په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د کمیسون رئیس خپلواک صافي څرګنده کړه چې کمیسون غیر حکومتي دی او اساسي مقصد یې د بیان د ازادۍ او د ژورنالیستانو مسؤلیت ساتنه او په ښه توګه د ټولنیزو رسنیو تنظیم او پیاوړتیا ده. په دې غونډه کې برخوالو د ټولنیزو رسنیو د کمیسون د دندو او مسؤلیتونو په اړه یو لړ پوښتنې طرحه کړې چې د ټولنیزو رسنیو د قانون او د برابر شوي طرز العمل له مخې د کمیسون د غړو لخوا ځوابونه ورکړل شول. د بخش های از زندگی پنهان نندرتون د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرونو د چارو د موین پوهنیار سیدی مژگان مصطفی لخوا په ملی آرشیف کې پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې د اتیا عکسونو دغه نندرتون چې د طاهر رضایی، ویگا مقربی، نیلوفر نیکپور او زهره خدادادی لخوا برابر شوی و په افغانستان کې د ښځو د ژوند او فعالیت مختصره عکاسی ده. د دغه نندرتون د پرانیست په مراسمو کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت د روانو د چارو موینه د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او څرګند کړه چې رسنۍ باید فرهنګي او هنري مسایلو ته د خپلو خبرونو په سر کې ځای ورکړي. د دغه نندارتون عکسونه د بامیانو، غور او دایکونډي ولایتونو د میرمنو له ژوند څخه اخیستل شوی دي. د نندارتون جوړونکو په خپلو خبرو کې وویل چې په راتلونکي کې به له نورو ولایتونو څخه هم ورته هنري عکسونه اخلي.
هغوی چې بیا نه راګرځي د سر محقق استاد حبیب الله رفی د هغه اثر نوم دی چې په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې په څلور سوه اته اتیا مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د ښاغلي رفی هغه لیکنې چاپ شوي دي چې د خپلو فرهنګي ملګرو تر وفات وروسته یې لیکلي دي. له استاد سره مې مرکه ورباندې کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد ستړی مسې
خیر وشي، تاسې ستړي مشي.
د نوی کتاب د چاپ مبارکي هم درته وایم. هغوی چې بیا نه راځي، فکر کوم چې په دې کې مو ټول هغه شاعران ملګري چې اوس نسته دي، د دوی په باره کې مو څه لیکلي دي. یو څه د دې کتاب په حیثه کې م راته ووایاست، او دا به په مجموع کې څومره کسان یي او کتاب څو مخه؟
دا کتاب په یوه وار نه دی لیکل شوی. هغوی چې بیا نه راځي زما هغه استادان او دوستان دي چې د یو زره درې سوه دوه پنځوس کال نه را په دې خوا وفات شوي دي، او ما د همغو وخت نه د هر یوه د وفات سره د دوی په مړینه د قلم اوښکې څڅولي او لیکلي مې دي. بالاخره په دوه څلوېښت کلونو کې دا ما راټول کړي، تقریبا دوه څلوېښت کسه پکې راغلي دي.
تصادف دی
په دې کې لوی لوی استادان هم دی، لکه علامه حبیبی، علامه خادم، استاد کامل مومن، استاد محمد گل نوری او داسې. او زما دوستان هم پکی دی چې هغه ما ورسره زیاته راشه درشه درلوده په کابل کې. بیا چې پېښور کې وم هغلته د یو شمېر کسانو سره، مثلا په دې کې عبدالاحد وحید زما یو دوست دی غزنی و، هغه پکې دی. خیبر اپریدی دی خیبر و، هغه پکې دی. عبدالکافی ادیب دی پېښور دی شاوخوا و، هغه پکې دی. همداسې نور پکې دی.
استاد، دې کې به ممکن داسې کسان هم وي چې یا یې اثار نه یې چاپ شوی او یا د هغو پیسه کې هېڅ معلومات نه وي؟
تقریبا داسې کسان هم پکې شته دي. او مهم ټکی پکې دا دی چې په دې کې د لارې پښتونخوا، یعنی د خیبر پښتونخوا ټولو مضافاتو، دا شاعرانو، ادیبانو، لیکوالان هم پکې دي، د افغانستان هم پکې دي، او د سوایلی پښتونخوا د کوټې هم پکې دي. یعنی دا د ټولو پښتنو لیکوالو یوه مجموعي تذکره ده، هغه چې ما ورسره پیژندل. نو په دې اساس د دوی هغه د ژبې ته خدمت پوله نه لري، او ما په همدې اساس د دوی سره روابط درلودل او د دوی یاد میکړي.
د کتاب کې استاد دوی معرفي سوي دي که صرف تاسو یو خاطره ده چې لیکلمه ده دوی په ایسنګ؟
ما نه غوښتل چې تذکره پرې ولیکم، ځکه تذکره هر وخت لیکل کېدی شي، هر څوک لیکلی شي. مونتا په دومره مې لیکلي چې په پلاني وخت زیږېدلی او په پلاني وخت وفات شوی. نور مې د دوی د ژوند خاطرې، د دوی د ژوند کارونه، د دوی ادبي هڅې، له دوی سره زما راشي درشي، د دوی خاطرې، د دوی د سیرت او د کلولو انځور، یعنې تقریبا داسې یو خاکایي شکل لري. خاکه یو د معرفي سیستم دی چې اوس رواج دی، او ځینې کسان د یو چا سیرت او صورت پکې راځي. او په تذکره کې یوازې سنی راځي او کالونه راځي، نه په دې اساس او بل ژبه یې ما کوشش کړی، کوشش نه، حتی د ځینو کسانو مې داسې وخت لیکلي په داسې حال کې لکه سړی چې شعر لیکي، همداسې زما په ذهن سواره شوي دي او زه په ځان نه یم پوه شوی. او د دوی په باره کې مې هغه خاطرات او هغه څه چې زما په ذهن کې و هغه لیکلي، نو په دې اساس ژبه یې هم خوشبختانه تر ډېره حده شاعرانه او ادبي ژبه ده.
استاد، د شاعرانو هم عجیب ژوند دی، په دې کې به ډېر جالبه کسان وي چې ډېر متفاوت ژوند یې کړی او ستاسو خاطرې ورسره کېدی سي د هغو م یوه برخه راته ولولئ، او بله کومه چې ستاسو خوښي یوه برخه یې راته ولولئ چې اورېدونکي پوسي چې څه تفاوت ته په دې د دې لیکنو له تذکرې سره تذکره لیکنه.
زه به داسې وکړم چې د حمزه بابا په باره کې چې ما څه لیکلي هغه به ووایم، ځکه حمزه بابا ډېر په زیاتو تذکرو کې معرفي شوی، نو بیا په خپله لوستونکي هم کولی شي چې هغه سره مقایسه کړي.
یوه برخه به استاد ولولو،
یوه برخه ولولو، تر بر ځای دې چې خوښه وه ته غو ځای دې ولولو. د دې عنوان دی: حمزه بابا د غزل بابا، له ادبي سفر نه په ابدي سفر. ژوند په بها بیا راستنېدی نشي، زړونه ورکېدی شي، خرڅېدی نشي. له نن نه څه کم نوي کاله وړاندې د خیبر د سرلوړو غرونو غړۍ نوره هم دنګه شوه، د لوړګې سپېره او ځیګه رغونه پاسته او ریښمین شول، د شینوارو نیغه شمله نوره هم نیغه شوه، د قبایلو سخته لهجه نرمه او ترنمانګیزه شوه، د غرونو تندریزه فضا سندریزه شوه، او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرینو کرښو ډکېدل پیل شول. دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستې، او د خیبر د باب تر څنګ د پښتو ادب یو نوی باب پرانستل شو. حمزه بابا له همدې وچو غرونو او له همدې شګلنو ډاګونو څخه د خپل روښانه ژوند سفر پیل کړ، د خپل زده کړې سفر یې پیل کړ، او د خپل ادب سفر یې پیل کړ. د وخت او سین له غوښتنې سره سم د سیمې له ګڼو ماشومانو سره ښوونځي ته ور دننه شو، په زده کړه کې یې سفر تر نورو همزولو ګړندی شو، د سواد له زده کړې سره یې د فن زده کړه هم په مغز کې کېناسته. په ښوونځي کې لا درې کلونه نه وو پوره شوي چې د هنر او فن دنیا ور جذب کړ. یوه ورځ ښوونکی لا ټولګي ته نه و راغلی، دای پاڅېد او پر تخته یې په تباشیر یو تصویر جوړ کړ. ښوونکی چې ټولګي ته راغی، د تصویر جوړونکي پوښتنه یې وکړه. دای په مینه او په دې هیله چې هنر به یې وستایل شي ور ولاړ شو، خو تور فکره او سخت ځلي استاد د لرګي درانه او مرګونې ګزارونه ورکړل. ماشوم حمزه او د هنر له خمیرې نه جوړ شوی حمزه تاو را تاو او گزار شو، او له دې سره یې له ښوونځي نه زړه تور شو، خو له زده کړې نه مور نه شو. د خپل زده کړه او مطالعه جاری وساتل، د تفکر ژورو د تخیل لوړو ته یې سفرونه پیل کړل. د حمزه بابا ادبي سفر له همدې ځایه شروع شو. د ده د هنر ښکلي نازک او تنکي بوټي ډېر ژر ګلونه وکړل، ښکلي ګلونه، د شعر او غزل ګلونه. خو د دې ګلونو رنګونه پردي وو. کله چې د ده د پیر عبدالستار بادشاه کیمیا اثر نظر پرې وشو، نو لکه څنګه یې چې ګلونه خپل وو، همداسې یې رنګونه هم خپل شول، او د حمزه بابا شاعري د پښتو ادب په بڼ کې د یوه نوي او تاند بوټي په توګه ګوري څانګې او رنګینې څانګې خورې کړې، او د نظم او غزل رنګین ګلونه یې وغوړول. حمزه بابا د پښتو هغه غزل چې شپږ نیم سوه کاله وړاندې اکبر زمینداوری را نخلولی و څلور نیم سوه کاله وړاندې ارزانی پاللی او میرزا دولت واصل مخلص او نورو روحاني شاعرانو سنبال کړی و. درې نیم سوه کاله وړاندې خوشحال خان خټک پسوللی او د فن او مضمون په ښکلاو سینګار کړی و معیاري کړی و. درې سوه کاله وړاندې رحمان بابا په سادګۍ کې رنګین کړی و. دوه نیم سوه کاله پخوا حمید شیدا او پیر محمد کاکل شفاف کړی او ځلولی و او بیا له یو نیم سل کلونو راهیسې مړ شوی او هیر شوی و. حمزه بابا دا مړ شوی غزل یو ځل بیا راژوندی کړ. په دې مړه کالبوت کې نوی ساپ وکړه او پښتو غزل یې په نوي روح او د وخت له غوښتنو سره سم راپیل کړ. پښتو غزل یې پښتون کړ. پښتو غزل ته یې خپل د وینو سره ورکړل. خپلې وینې یې پرې وچې کړې. هغه یې ځوان کړ. ځان یې زوړ او بابا کړ. ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي. تشوی دی پښتو غزل ځوان زدی بابا کړ.
ډیره مننه استاد. دا لیکنه خو څو مخه ده. له دې نه وروسته بیا په کومو مسایلو غږېدلې یاستې؟
د ژوند ته پای ورسره روان. دا ځل مې په غزل خبرې کړي، بیا مې په نظم خبرې کړي دي، بیا مې په سفرنامو کړي دي، بیا مې په ډرامو کړي دي. په دې ترتیب څو چې بالاخره بیا د ده وروستی سفر مې څېړلی چې هغه د آخرت سفر دی او په غوږ کېدلی.
په دې منځ کې د ده ژوند، د ده هنر، د ده شاعري دا په ډېر شیرین انداز سره لکه څنګه چې اورېدونکو واورېده په دې ترتیب سره معرفي سوې ده. فکر کوم استاده زما لپاره خو ډېر جالب و او بیخي نوی یو طرز ده.
د تاسې لطف دی. د ما هغه مینه او علاقه وه چې د دې کسانو سره د دې استادانو دوستانو سره مې درلوده او باور وکړي چې دا په غیر ارادي ډول اکثره لیکنې په غیر اوس د حمزه بابا لیکنه چې ما کړي یو سهار و. سهار د وخته د میز شاته کېناستم په پېښور کې. زموږ کور ته مخامخ د یو بل چا کور و. د ګلونو ونې پرې راځوړندې وې او د باندې نرم نرم باران ورېده. زه دې وخت کې دې لیکنې ته کېناستلم. د باران ننداره مې کوله، د ګلونو ننداره مې کوله، د سهار لمر هم وړانګې خورې کړې وې. دا لیکنه مې وکړه او کله چې خلاصه شوه دغو پورې نه څوک راغله، نه چا چای راوړ، نه وقفه پکې راغله. په یوه تسلسل ده ته پای ولیکل شو. د نورو هم تقریبا همداسې دي.
دا کتاب په مجموع کې ټول څو مخه ده؟
دا کتاب تقریبا 1500 مخه دی. په دې کې د استاد خلیل الله خلیلي په باب مې مفصله څېړنه کړې او د ډاکټر جاوید په باره کې مې خپل تاثیرات خو دلی دي.
ډیره مننه استاد.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
صدیق مخترع چې په نوی طرحو او اختراعاتو مشهور دی، په دې وروستو کې د نوی بس د اختراع ادعا کړې ده. نوموړی وایي چې دا بس په ډریور ونه لري. د ښاغلي مخترع سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. مختری صاحب، ستاسو د اختراعاتو په ایسه کې خو ډیر څه اورېدلی دي. په مجموع کې تر اوسه پورې څومره دي او نوی اختراع مو چې اوس مو کړی ده څه ده؟
د ما اختراعات یا چې کارونه په اوسه و اتوسه و اخبارو کې نشر شوي دي.
دا به ټول څومره یې؟
دا به درې سوه څلور څلوېښت چې باس یې کړي دي. یو ضرورت دی، یو ابتکار دی، یو اختراع ده. اختراع به شاید سلو ته اتیاو ته ور ورسېږي.
یعنی چې بیخي مختص ستاسو خپل کار ده؟
خپل کار دی.
او پاتې نور چې تاسو ویل
ابتکار ضرورت روزمره.
او ابتکار او ضرورت روزمره دا بیا څومره دي؟
دا نو داسې دي صاحب چې ټول مجموعي په درې سوه څلور څلوېښتو باندې داسې هغه کېږي.
مختار صاحب، وروستي کارونه مو څه دي؟ د یو دوه کاله مخکې چې ستاسو سره خبرې کړې وې ستاسو جنراتورونه و، فرزند بیل مو یاد کړو، بیل و ځینې
بیل خو
او دانونه و، دا مو ولیدل ستاسو په هغه
ډیر مهربانه صاحب تاسو بزرګ
نوي کارونه مو په دې ورستو کلونو کې څه دي؟ یعنی لاغه ورستو
نوي کارونه صاحب دې زمونه سره زمون مو غاخ لیاري ته برابروي چې ګورو دنیا، ګورو جهان، ګورو هغه باندې ګورو. وزغه موټر د ما بيدین دې لري ورنه ډیر خوشاله دي صاحب.
دا موټر مو نوي اختراع ده.
دا مو نوي اختراع ده. دا یو بیل سرک لري، نه څوک وي، نه څوک کیږي کو دای په موټر کې سوروي. اوله کې غوښتل ګوت چې دای ورچی هغه سړی ودرې یا دول ته ورته وي که خوردا پیسې نه لري د حق د پورته کولو د موټر نه لري او بیا که موټر هغه سړی سور شي داسې په وځای باندې دا موټر کې چې پیسې په خپل ځای کې ونه شوي دا یې غږ نه شي هغه غږ پې کو پاس د پنځو دقو څلورو دقو نه باد نه غږ پې کو چې لطفاً پنځم نفر درېیمه چوکۍ لطفاً پیسې دې وچوه
دا مکمل جوړ د
خو جوړول خو ګوره داسې د دو اول سړک ضرورت دی او دوم په تخنیکی کې زه تمامه په دنیا ته ولاړ یم چې دغه په ثبوت باندې ورسوم د مو سره یادې عکسونه شته دي خو کاشکې تاسو تصویري خبره
واچوئ مختری صاحب دا بس ده
بس ده او صاحب بس ملي بس ده داسې کولی شي چې موږ طرف ته آمد او په خپلو لیارو باندې نه سړی
وایي د دې سړک څه تفاوت لري له دې نورو سړکونو سره
دو فقط په پوتې دا د چاتیا سنتۍ دا د دو نور سړک په غاړه باندې پورته دی په پایو باندې چې په خط ریل باندې چې داسې دی په ودای باندې پارستګو کې وداري پنځه دقیقې ته وقف کو پس یو ځای نه چې څوک ورخېږي څوک ځي که چوکۍ خالي نه وي دروازه هم نه ورته خلاصېږي او څوک چې کوزیږي په هر ځای کې په مخ کې ټکمه ده هغه ټکمه ټینګه کو وګورئ کې صاحب دا موټر ورته ودرېږي کې څوک پیسې ورنکو تو خر استودګو کې دای په پنځو دقیقو کې پیسې ونه شي چې په خپل شوکې دې شغل کړی وي د شوکې دې بغل نه داسې لوسی روزي قرار دای نوست وي چې څو یو خر استودګو ته بوزي بیا یو سړی مسول ته بوزي هغه خو خېږي چې والي چې تو پیسې نه دلو دې تو داسې کړ تو ولې دا پیسې ورنکلې هغه بیا په مخصوص
کې دغه نوې احترام چا تایید کړی درته
تو هیڅ کړی خو نو داسې دغه ګرد مکتوبونه مو کتلې په د مکتبو کې مرکز د ساينس کې هم په وزارت معرف کې په هغه باندې هلته د دوه ډیرو خبرو سره د ګردو استادانو سره د ګردو لیارو سره خو بدبختانه داسې هغه د مو چې ډیر اختلاف مخکې تایید شوی دی ګولې د ټایراتو و موټر په کلتي انجینری تایید کړی و او په کلتي ز دومره تشویق کلم څلور څلوېښت کال کې چې زی هلته و خو سلم استخدام کلم دومره په بخششای دومره په شایان په دوه ځای باندې یو تیاره و مو په هلمند کې طرح کړی و سه بچا وخت کې باندې کجکی جوړولو ځای جوړولو هغه هم د کارونو مو د پاره موقع را که اسرای را کو کوری را کو ځای را کو خو خو ځای کې زه هم وسره دوه کاله یو نیم کال ما ډېر خدمتونه وکړل هلته
څنګه سوه هغه تیاره مو څنګه سوه
هغه تیاره صاحب داسې شکل یې درلودلو چې
جوړه سوه
جوړه خو تر سره پورې ونه شوله خو بعضې شیان ډېر ډېر عمل ته ورسېدل په هغه ځای باندې نو بیا هغه خبرې د مو پاتې شوله د هغو نه راغلل چې په اوبو کې ولاړی شي کښتۍ په هوا کې ولاړی شي هلیکوپتر په مځکه ولاړی شي موټر داسې بیخي نه شکل د موټر وو نه شکل د هلیکوپتر وو نه شکل د هغه وو د کښتۍ وو
مختری صاحب ستاسو یو شمیر کارونه داسې دي چې تر تاسو لا مخ هم سوي دي هغه موږ داسې نوسو ګڼلای چې فرزند ستاسو کار دی یعنی تر تاسو مخکې هم په هغه باندې
ډېره په غوړم مخ نه تقلید کړای نه مو دې کړی زه په تور د مثال درته یم د مو د واټر پمپ بي تیلو بي برخه د په ډېر جرات پیم د تاسو حضور ته چې نشي کولای چې په ګرد دنیا کې د واټر پمپ د مو بي تیلو بي برخه وي چې چلور سو درې سو متر وب پورته کو بیا دغه واټر پمپ کله شي چې شپاور د اتومات یو کوټه ګریس په یوه میاش کې دای مصرف لري او شل کیلو وات 15 کیلو وات برق تولید کو
دغه واټر پمپ چې تاسو یاد کو په دې مو یو وری مخکیم خبر راته کوي دغه څنګه سو بل اخر
خو بل اخر خو
څه کنه سو جوړ
د موږ ازه د سې درته یا مصايب شي موږ ورس په ورس باندې مخ په پورته نه یی مخ په کوټه ریو دغه ځکه چې دا ته زمينه مساعده وای دوه ته وزارت زراعت زمينه مساعده کړی وای دوه ته بل څه زمينه مساعده کړی وای ولی په دې باندې موږ داسې خبرې باندې زتروسه په پټ شو ولی به د مودې محیط زیس خرابو ولی به موږ غنم وسمن په 200 روپۍ باندې وو ولی به موږ په 50 روپۍ باندې 10 روپۍ باندې یو من غنم نو خستل دا شی به ولی آباد نه وي محیط زیس به ولی نه وي اقتصاد به ولی پورته نه وو پونګه په مملکتو کې دا وټر پمپونه کدی نو دی دنیا چې موږ ته خیر سیدلای موږ هم خلکو ته ورخرج کړی وو بزای یو مثال ته چې ګوره د موږ په ډوډۍ چې خورو په هغه کې ډوډۍ باندې شي اوس یو خلک موږ یا ایران ته نیولې یا تاجکستان ته یا پاکستان ته چې یو دغه را کاغښتم بل چې زه می دغه غوخ بیا کوم نو چې موږ دومره تولین لرو
مختری صاحب تاسو یو طرح دا وګرمي وو او فکر کوم چې دا ډیره مهمه او ډیره بارزښت تر هوا د مخصوصا د حمامونو لپاره هغه څنګه سواد نتیجه
ډیر مهربانه شه په حمامو کې شپ شخصیتو کې ډیر خلکو کورونه استفاده کړی دا ډیر خلکو په حمامو کې استفاده وکړل او ډیر خلکو صاحب هغه مکتب د لیسه کې هغه کې پولیسوخته کې صاحب اول تسلور سو نه پر غسل پکو ام بو تسلور انرژي دی یو جریان دی وبود په دو جریان دی وبوند د واټر پمپونه د مو سل کو سل جری بمځکه یو واټر پمپ د مو وبکوي ول شپابر دای دا وبره وني دی رود روان دی دی ول روانه د دای شپابر پغو کې پاول دی چالانه دی داسې او کلی ته دی سل کلو او ته دیش کلو او ته برخور کوي په دو باندې بعد مو
ستاسو یو اختراع از په مکتب کې هم مکتب کې ملوستي و چې په یخ باندې
ور بلو
ور بلای
اوس په بو باندې کباب خو په بو باندې د پچالور 15 پاګو سونیو کې اوس مې ورکشاپ شته دی په یخ بو باندې نیمه بوبچ ک نیمه را کوم ته زه په 300 سونیو کې 1500 درجه حرارت وخلم کې نو نه مې کړی راشه په دوه ځای کې سبدا سي ان مری انرژي مې ده سبا چې یو بش را کوم ډوډۍ په پخام چای په شوم هاتو کوټې په ګرموم م کوټان مار دی به وی کوټې نه بلې تای نه کوس کوم دا خبره کوم سبا په دوه باندې برق چولې دی هغه خو دی د دنیا تبلیغ کړه مګر مو په ډیر سوداګۍ د خپل موهید د خپل بیچارهګۍ سره چې موږ موهید بل شین لري ای بوت د استفاده کړی موږ دریا مملکت د دنیا چې موږ دومره بوت لرو موږ د دریا مملکت د دنیا چې موږ دومره مار لرو چې د هر څړي په کور کې د موړو په کور کې د غریب د پاتره په کور کې د مو په کور کې د بیچارهم ساده
مختار صاحب په دغه سلو اختراع او کې کومی عملی سوی دی؟ یعنی کومی دستی دی چه خلق استفاده زینه کهی؟
خو خدمت دن مرد انرژی نجی خلق استفاده کلیده دی بود دن انرژی نجی مدید استفاده کلی چه دی کاریزون او برو کلی و دقا واتر فام دی ما یو رکم تا دستی بلزایل پاتی دی چې په مو باندې ډېر تهدیدونه دی غو دا نشم ویلای چې وزه څه وویم هغه دی وی په خپل ځای باندې مګم دا په خپل ځای باندې پاتې شو اکادمي تایید کړای چې دیګونې د مو سره شته
د دې په خاطر باندې چې د غستاسو طرحې او اختراوي چې عملی سي څه کول په کار دی ستاسو غوښتنه څه ده کېدای شي چې ځینې کسان چې سرمایه لري ستاسو आवाज واوري او ستاسو سره مرسته وکړي
موږ سره صاحب خدغه خلک دي چارواکي دي موږ ویل دي کروشې دي خارج نه روبلسته چې پیسې لري پیسې ته څه کوي پیسې خو کبر ته څوک نه دی بلسته روبلي خدغه د تو تجارت چې دي موږ په د خلکو په موټر موږ خوشاله یو د خلکو په بیل موږ خوشاله یو د خلکو په ویل کروشې موږ خوشاله والي مو په واټر پمپ باندې نور دنیا خوشاله نه شوله د خلکو ماشین نه مې جوړ کړی بل مې کړی بل مې کړی والي موږ په دې باندې حق نه لرو چې موږ د خپل وګړي په خپله ونونه په کور باندې وچو
په دې لاته سوداګرم توجه کی چارواکو مست اوسه غوړېدلې او کور مودان
یو جان تشکر دې تاسو نه سپ
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
ونو یو شاهزاده وو چې په سفرونو کې ډیر څه یاد کړل راځي اوس په وګ مې رشید ته وښو او هغه ورته شاهزاده ولی سفر کولو ته مجبور شوی وو
د برازیل د خلکو یو نکل پاچا خپل زوی څو کاله سر په سر مکتب ته واستوه او استاد ته کینه و چې یو څه زده کړي ولی زوی د زده کړې نه و استادانو ته ډیر کم عقل ښکاره شو او بیخي ورنه مایوس شول دوی په شریکه سره وویل چې دغه هلک ته کتابونه لوستل بې ګټې کار دی هسې وخت ضایع کوو پاچا د خپلې پاچاهۍ تر ټولو هوښیار کسان نه وبلل او ورنه یې وغوښتل چې د شاهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې چارې ومومي دوی پوره یو کال او یو ورځ په دغه بحث تیر کړه چې د کمقله او کتاب دښمنه شاهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې څنګه پیدا کوي بلاخره د نتیجې ته ورسېدل چې شاهزاده باید د سفر موزه په پښو کړي دنیا وګوري او د سفر او سیاحت په برکت ګوندي هغه څه زده کړي چې د کتابونو لارې نشي حاصلولی د شاهزاده د سفر تیاری یعنی شروع شوه خې جامې زین کړای آس او له پیسو ډکه کڅوړه ورکړل شول او د پسرلی په یو ښکلي سهار شهزاده په آس پښه واړوله د نړۍ د لیدو په نیت له کوره ووت. د بیخي ډیر وطنونه ولیدل او چې له هر وطنه به تیریده یو شی ورنه زده کوه. داسې سیمه او وطن نه و چې د دې ورڅخه یو څه نه وي زده کړي. د که څه هم له کتابونو څه نه شوی زده کولی، خو سترګور بنیادم و او د پرانیستې ذهن څښتن و. دی له څو میاشتې سفر کولو وروسته یوه ورځ یوه ښار ته ورسید چې یو چا پکې یو لوی مرغه د خرڅلاو لپاره راوړی و. شهزاده پوښتنه وکړه، د دې مرغه کمال څه دی؟ خرڅونکي ورته وویل، دا مرغه د خپل څښتن په غوښتنه یوه داسې سندره غږوي چې بل څوک یې له اورېدو سره سم ویده کیږي. شهزاده د مرغه د رانیولو فیصله وکړه، وای خیست. د مرغه پلورونکي یوه خزدکه هم خرڅلاو ته راوړې وه. شهزاده د هغې د کمال پوښتنه وکړه او پلورونکي ورته وویل چې د دې خزدکې کمال دا دی چې په خپلو تیرو غاښونو هر دیوال سوری کولی شي. شهزاده خزدکه هم راونیوله. خرڅونکي چې خزدکه وپلورله لکه سوریه یو پتنګ راویست او شهزاده چې د هغه د کمال ورنه وپوښتل، پلورونکي ورته وویل چې دغه پتنګ په دغه واړه ځان دومره پیاوړی دی چې که هر څومره بار وغواړې وړلی شي. شهزاده پتنګ هم راونیو او روان شو. د اوړي په یوه توده ورځ کې چې خزدکه پتنګ او مرغه ورسره و او له یوه لوی ځنګله تیریده، لاره ورنه ورکه شوه. ځنګل خورا نامجن او ونې یې ډیرې ګڼې وې. شهزاده پکې لاره نه شوی صحیح کولی، نو یوې ونې ته چې تر ټولو جګه ور معلومه شوه وخود او شاوخوا یې وڅارله. دته د ونې له سره په لیرې واټن کې یو غر په نظر ورغی. شهزاده د غره په لور وخوځېد، خو کله چې ور ورسېد پوه شو چې غر نه دی، بلکې د غولانو له سیمې راتاو دیوال دی. د دنګ دیوال په خوا کې یو غول په پیره ولاړ و چې دومره دنګ و چې سر یې د آسمان وریځو ته رسېده. له داسې بالا تیرېدل او د غولانو په ټاټوبي کې ګام ایښودل ناممکن ښکارېدل، خو څرنګه چې شهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغه یې له خپل قفسه راویست. د سندرې یې ورته وویل. مرغه وچغېده او پیرهدار غول سمدستي خوب یوړ. د غول له ویده کېدو وروسته شهزاده خزدکې ته وویل چې اوس نو ستا نوبت دی، دیوال سوری کړه چې ورنه تیر شم. خزدکې دیوال وشکوه او شهزاده له خزدکې، مرغه او پتنګ سره یو ځای د غولانو په سیمه کې قدم کیښو. یو بندي خانه او په هغې کې د پنجرو شاته یوه ایساره شهزاده یې هغه څه وه چې د غولانو په وطن کې تر بل هر څه ړومبی د شهزاده سترګې ورباندې ولګېدې. شهزاده په مختلفو سیمو او وطنونو کې د اوږدو سفرونو په وخت ډیر څه زده کړي وو او په دې پوهېدلی و چې که یو بنیادم په بد حال کې وي، نو په کار ده چې د مرستې لاس ور وخت. شهزاده شهزادهی ته وویل، ښکلی ښکلی شهزادګۍ، زه در سره څه مرسته کولی شم؟ شهزادهی سړه سا وایسته وویل، هیڅ نشي کولی. دلته نږدې یو غول پیره کوي چې همیشه ویښ وي او هیڅ وخت نه ویده کیږي. شهزاده وویل، د غول چاره آسانه ده. او دغه وخت غول چې د دوی آواز یې اورېدلی و ناڅاپه د بندیخانې منځ ته راننووت. شهزاده مرغه ته وویل، سندره وبوله. مرغه سندره پیل کړه. غول د سترګو په رپ کې خوب وزنګوه ویده شو. شهزاده بندي شهزادهی ته وویل، زما د خزدکې په دیوال کې سوړه ایستلې ده او موږ کولی شو چې له هغې لارې وتښتو. شهزادهی وویل، ما په دې بندیخانه کې ډیره موده تیره کړې ده او وختونه شوي دي چې نه یم ګرځېدلې. ویرېږم هسې نه تګ راته سخته نه وي. شهزاده دې ستونزې ته هم حل لاره لرله. ورته ویل، زما پتنګ به دې په خپلو اوږو ولېږدوي، غم مه کوه. شهزاده او دوی ټول د پتنګ په خورا اوږدو او پیاوړو وزرونو کېناستل او د غولانو له وطنه وتښتېدل. شاهزاده لخپل پیوري پتنګ سندر مار مارغه لاریستون کې خزدکی او خپل شاهزاده سره د پلار مړی ته ستون شو. د هغه راتک په ټوله پادشاهي کې خلک خوشاله کړل او جشنونه جوړ شول. کله چې د دربار پوهانو او عالمانو د شاهزاده خبرې او د سفرونو کیسې واورېدې وی ویل نور به هیڅوک زموږ شاهزاده کم عقل او ساده ونه بولي. زموږ شاهزاده نور د ولس د ټولو ظلمو د اوښیارانو اوښیار دی او لکه څنګه چې داسې همیشه کیږي شاهزاده یې په ژغورونکي او اوښیار شاهزاده باندې زړه بایلود. دوی واده سره وکړ او له یو بل سره یې ښه خوشحاله ژوند په نصیب شو. دوی دواړو ټول عمر نوي نوي څه زده کول او شاهزاده به ویل چې پوهه د خوشحالۍ کیلي ده.
په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلي و چې که غوټه د کیسې په پیل کې راشي له دې سره تلوسه سم له واره پیلېږي او لوستونکی به تر پایه په خوند خوند کیسه لولي. نن د کیسې د سوژې او موضوع په باره کې ورسره غږېدلی یم. څنګه کولای شو چې نوې موضوع پیدا کړو؟ احمدی صاحب، تیر ځل مو فکر کوم چې په تلوسه خبرې کړې وې. یو بل شی چې اکثره وخت څوک چې نوې تجربې کوي او دوی دا خبره کوي چې د کیسې موضوع چې ده دوی موضوع نشي پیدا کولای. د موضوع په حصه کې راته ووایاست چې موضوع څومره نقش لري او ځوانان څنګه کولای شي چې د موضوعګانې نوې کړي. د واده شپه یوه، بیا په همدغه شپه باندې صاحبه دی وژل کیږي. یعنی زموږ اکثره کیسې همداسې دي، کونډه ده او د کونډې یو زوی و، بیا یې هغه له دې سره ډېر ظلم کېدو یا فرزن ملک و خان و دغه به ظلمونه کول. دغسې کیسې
عمان صاحب مننه. فرزن تاسو همدغه ظلم یاد کړه یا د ښځو په وړاندې خشونت هم یاد کړه یا نور اجتماعي ستونزې هم یاد کړي. همدغه ظلم لغه اوله کله چې انسان پیدا سوی ده و تر دغه دمه پورې همدغه ظلم ده. په بدو کې د نجونو ورکړه دا 15-16 کال خو به همدغه کیسه یي او یوازې ما به تر لاس کیسې ډېرې ورباندې لوستې. لکه څنګه تاسو وویل تقریبا یو رقم دي، دغه قتل، فرزند غلا یا کومه بله ټولنیزه ستونزه. دا غلا له اول همدغه غلا وه، خو اوس په یو څه تغییر به یې کړی. پخوا فرزند په ډېره ساده شکل باندې کېده، اوس په ځینې استعمال اورېدلي دي وایي د انټرنیټ په واسطه باندې ځینې بانکي اکاونټونو ته ځینې خلک ورننوځي او نورو پیسې اخلي. یعنی شکل به یو څه په ځینو مواردو کې تغییر کړی. خو هره موضوع مختلف زاویې لري. کورې زه به یو مثال درکړم. کچالو دي، کچالو همدغه اوس څوک یې په اوبو کې جوشوي، څوک قورمه ورنه پخوي، څوک یې تناره ته وهي، څوک چپس ورنه پخوي.
وردګو خواته یو څه ډېر رواج د کلوخي ورته وایي.
کلوخي ورته وایي. څوک هغه څه مختلفو باډو ځینې په انګار کې شخې، ځینې په زرورقو کې اوس زرورقو کې تاو کړل، بیا فور کې واشل په انګار کې. ګوره یو کچالو دي، اته ما اورېدلې دوی په نورو دنیا کې شپېته یا رقمه خواړه ورنه پخوي یوازې د کچالو نه. یعنی کچالو یو ده، خو هغه زاویې د پختن زاویې بیلې دي. موضوع شاید یو عمومي موضوع، خو که یې موږ نوي اړخونه په پام کې ونیسو، نوي اړخونه پیدا کړو، فقط کې نوي اړخ پیدا کول د خپل نوي موضوع ده. هغه ډېر مشهور مثال ده، وایي کوم استاد په انګلیسي باندې نه لیکلی و د نو عادت، او دغه د دوو نفرو په منځ کې یې شی و، او یو له یو خوا ورته ناست و بل له بلې خوا. یوه ته یې ویلي اوس دا څو دي، هغه ورته ویل شپږ. بل ته یې ویلي اوس دا څو دي، هغه ورته ویل نه. جواب نه و ملامت. انګلیسي نه و شپږ، که سرچپاس هلته نه راځي هلته بلې زاویې کې ورته وګوري شپږ ویل کېږي. اوس موضوع هر څوک خپل دید لري. که په موضوع کې مثلا دلته میز ده، په دغه میز کې یو نوی اړخ پیدا کړو، یوه نوې زاویه پکې پیدا کړو، موضوع په خپله نوې سمه. خو دا یو څه دقت غواړي، یو څه نه ډېر اسان هم نه ده. یو موضوع په اړه باندې بل خبره ده، لکه څنګه تاسو مخکې ویل چې تکراري موضوعات خلق ډیر لیکي، زیاتره لیکوالان تکراری موضوعات مګه تقریبا شکل او بڼه یې ډیر سره ورته وي. ته یو کیسه لولې، هغه دی اواز لوستي، خو په ځین کې داس ګدرګرځي لکه په خاص دغه کیسه
یو یو وخت یو چا کیسه راولې غل. خو همداسې موضوع همداسې یو شی وو، په بدو کې ورکلی وو. نو ما ورته ویل په دغه ولا ډیر زیات هم لیکلې سوي دي او تاسو مور باندې لیکلې ده، خو دا نس کېدلی په یو بل شي باندې ولیکې. د دې استدلال دا و چې دا د ما خپل د سترګو لیدلایال ده. ما هم خاصه اید
ډیر خلکو شاده مده بدو کې دی انجلې دی ورکړي، هغه ارخ راخسته یې سپدی باندې ظلم کیږي. خو ډیرو کمو کسانو شاید دغه ارخ ته پام سوای سي. په بدو کې د چونې د انجلې دی ورکړي، هغه رواني ارخ فوکس کې خپل کې ساکي. د خپل رواني اړخ د هغې زوریدا د هغې بېخوبي د هغې تشویشونه د هغې هغه رواني کشمکش حتی لیونتوب یوازې هم دغه رواني اړخ یې انځور کړه. دا یوه کیسه ده، دا شاید یوه نوې زاویه یي. زړه موضوعات معمولا د خلکو نه خوښېږي. ګوره، په ژورنالیزم کې یو مثال ده، دا ما ډېر پخوا اورېدلی یم. وایي که یو خبریال دا واوري چې یوه سپي یو سړی وخوړ، وایي دا موضوع نه ده. د دې هغه لپاره ښه موضوع وه چې په اول سر کې یو څه پی لیکلي، وروسته کار څه پی لیکو، خوندور موضوع نه ده، په دې باندې وایي خبر مه جوړوئ. خو که واوري چې یوه سړی یو سپی وخوړ، دا نوې موضوع ده. یعنې هدف مې دغه ده چې په لیکوالۍ کې هم دغسې هغه موضوع چې کشش ولري، هغه موضوع چې نه وي، یا قلن زاویه یې نه وي، په هغه باندې یو څه ولیکو، کیدای شي چې شه کیسه ترې راسي، دا شت ناول ترې راسي. د موضوع پیدا کېدو کې ځینې لارې چارې شته. مثلا هغه انګریز لیکوال ګراهام بیل په نوم باندې یو څوک و، هغه به موضوع څنګه پیدا کوله؟ وایي قلم کاغذ به یې راواخیست، همدغسې بې فکره لیکل به یې. مثلا هوا، میز، چوکۍ، ونه، ګل، مرغۍ، ظلم، غلا، وحشت، دغسې ځینې مختلف تر دې ورځه به تر 1500 کلمات به یې همداسې لیکل پرته له دې چې فکر وکړي. وروسته به یې په ډېر دقت سره هماغه کاغذ راخیست او فکر به یې پرې ورباندې کاوه چې کوم موضوعات په دې کې نه ویدي. خامخا به د دې کیسه ده، وایي خامخا به یې په همدغه 1500 کلمو کې دوه یا درې دغسې څه پیدا کول چې یا به نه وي وو، یا به د پخوا څه نه وو پرې لیکلي په دې اړه باندې. نو دا یو ښه مثال ده. بله خبره دا ده چې هر څه چې موږ انسان ده، د ورځې د باندې وځي، څوک پټی کار کوي، څوک دفتر کار کوي، څوک مکتب یا پوهنتون ته ځي، خامخا به ځینې پیښې ویني. هر هغه پیښه چې د لیکوال په رویاتو باندې، په احساساتو باندې تاثیر وکړي، باور وکړه هغه کیسه ورکولی شي. ګوره، زه به یو خپل د مکتب د وخت یو دوه خاطرې درته ووایم. د مشکور خوشحال خان کې وم، زه به د حبیبي لیسې ته تلم، هره ورځ به بس کې تلم، یعنی نهم سنف لسم، یولسم، دولسم، څلور کانه زه حبیبي ته تلم، سهار به تلم، غرمه به راتلم. خو دا که په ورځو حساب شاید نه پوهېږم چې څلور کاله څو ورځې کېږي، 315 ورځې یو کال. خو د هماغه وخت دا شاید اتلس نولس نولس کلو مخکې کیسه یي، د دغه ټول له دومره ورځو نه ما یوازې دوه درې خاطرې را په یاد دي. یوه خاطره دغسې وه چې د ملي بس مخته ښځې معمولا کېناستې، یو دم چیغې سوې چې ورته ومو کتل، یوه ښځه وه، دغه د غوږه یې سرې وینې روانې وې. ورسې کیسه پوز کوم کیسه بورو دې هغه ډیټا یا ګوشوره غ د سرو زرو و، نو بل رقم نه سوی ورنه لغواژن خلاصه ولای، لاس ورچول هم دغه سی دغه ډیټا یې کش کړی ونه، یا خامخا غواژ تیر سوی دغه کیسه مو یاد. یا فرض نیو ورس دغه سی و چې په مغه بس کې ناسوم، نو موټر په وستدا کې ودرید، یو ماشوم غوښه د بس تور وخیزي، خو نگران هغه منه کړ، ځکه چې ماشوم کرایه بینه درو د کرایه نه ورکوله. نو کله دا بس حرکت وکړم، دا شی ورته ولي کتل، یعنی هغه معصومیت، هغه لوشکو ډک سترګې چې ما دغه ماشومول دي، د کلونو وروسته موسم په ذهن کې دي. دا مثلا ځکه ورکړل چې موږ که تیرو یادو ته ستانه سو، یا اوس چې یو څه وینو، خامخا به دغسې یو څه پیدا کوو چې موږ په احساساتو باندې، یا موږ په ژړولي یو، یا یې خفه کړي یو، یا یې خوشحاله کړي یو، یا دغسې یو څه و چې د پاند یو شی ورباندې پکې ول، هغه باندې خامخا کیسې راځي. که زه فرض کړم چې صبر کیسه لیکم، د هغه مېرمنې چې په هغه بس کې ما ولیده په هغه نوې ځواني وخت کې، او د هغې له غوږې مینې څه دي، دا کیسه به راخلم. دغه څه چې ما خپله لیدلې دي، دا تر دې ډېر ښه ده زه خیالي دغسې یو څه د صبر په اړه باندې انځور کړم. یعنی موضوع څنګه پیدا کولی شو؟ یو خو هغه خپل مشاهدات، خپلې لیدنې دي، دا یوه خبره. بل کله ور له نورو کسانو نه ډېر ښایسته موضوعات اورو، که هغه راسره یاداش کړو، د انده لپاره دا طبیعي خبره ده چې کوم موضوع که پیدا کو، په مغه ساعت یا په مغه ورځ په مغه ورځو کې څه نو وربان لیکل، خو ورسره کومش هر موضوع ارته سی وینو، هغه مشت جالب وي که هغه یاد شو کده سی ورسره ای را وخت، هغه مشت موضوع را کې د کیسې لپاره موضوع را کی.
هم به غوګونه فعال ساتو، هم به سترګې غړو، دا دوه خو دی، او هغه د
تجربه هم باید نور
او یو خو هغه د کیسه لیکوال چې تاسو ویل چې له تورو سره به څه چل کاو، بیا بیا لاغنه یو کیسه موضوع بوده ولا درې خدا څو
او درې دا شی بل خبر ده چې تر هغه چې وینو هغه باید ولیکو،
یعنی یاداشتونه باید واخ،
یاداشتونه باید واخلو. بل دا خبر ده چې مطالعه هم کله کله مطالعه، مثلا زه یا تاسو فرزند یو مقاله ولای، هیڅ کیسه نه ده، یا یو خبر ولای، کور یو خبر ولای چې پلانې ځکه چاودنه واسوه، یا بمبار وسم هلته یوه کورنۍ بسته تباه سوه یوازې یو ماشوم پاتې سو دا خبر ده دغه یو ماشوم چې پاته ده د مور و پلار درلودل د خویندې ورونه درلودل د یوه کورنۍ درلوده همدغه یو ماشوم د ځوان یو اړخ انځور کړه خپله یوه کیسه ده ګوره دلته څو اړخونه دي دی به سرپناه نه لري دی به له لوږې سره مخامخ وي دی به له تندې سره مخامخ وي دی به هغه مور یادوي پلار به یادوي ورونه به یادوي هر اړخ یې یعنی په یوازې د ته په لوږه باندې ته یوه کیسه لیکلی سي دغه روحي کشمکشونو په خاطر باندې ته یوه کیسه لیکلی سي
احمدي صاحب په موضوعاتو د موضوعاتو په پیدا کولو م ښه خبرې راته وکړې یو بل مشکل چې ده د لنډې کیسې هغه دا ده چې ځینې موضوعات ډېر وسیع ډېر پراخي که ټول اخلې دا بیا ډېره مشکله ده اوس فرضاً که موږ ووایو چې د کابل د ښار ستونزې کمې خو نه دي نو د کابل د ښار ستونزې یا ووایو چې د افغانستان د خلکو ستونزې کدام کمې نه دي که دا په دغه رقم سره راخلو دا د کیسې له حوصلې وتلې خبره ده چې پکې راټولې دي د موضوعاتو په انتخاب کې څومره نقش لري خپله پراخه موضوع او وړه موضوع
عموما صاحب تاسو د افغانستان څو زیاتې کړې دا واقعا غټه موضوع ده کتابونه څه چې دریابونه ور باندې لیکل کې که دغه فرض یوازې دا راواخلو چې په افغانستان کې د تعلیم ستونزې د مکتبونو ستونزې دا یو دنیا ده معلمان نه لرو کتابونه نه لرو فرضاً د دې زده کړې وسایل نه لرو میز نشته څوکۍ نشته یي به خو ډېرو برخو له ستونزې لرو مشته امنیتي مشکلات شته نجونو مکتبونه سل خبرې دي دا هم د یوې کیسې څه چې تر دې ناولونو تر موضوعاتو له لوړ څو ناولونه په دې ورباندې لیکل کېدای شي که فرضاً د یوه صنف مشکلات راواخلو دا هم شاید مشته هم بیا هغه کتاب تر ځي معلم تر ځي شاید معلم درس ورنه کړي ده داسې یو مشکل خو لنډه کیسه کې به څه راخلو ما په نظر باندې موضوع باید دومره وړه کړو چې مثال یو لنډه کیسه کې یوازې په دې باندې دغه لنډه کیسه راوڅرخه وو چې یو ماشوم ده په اول سم کې ده یا په درجه باید یا پښتو ژبه باید خود ته په خپل مورنۍ ژبه باندې درس نه ورکول کیږي یوازې د ماشوم همدغه ستونزه راواخله چې معلم ده په تخته باندې خبرې کوي یو دایې هیڅ نور باندې پوهیږي نور ما کتابو ته ځه چې په کتابونه معیاري دي کنه دي معیاري ما مغه معلم ته ځه یا معلم سویه یې څومره ده مده ته ځه چې په مغه مکسن فکرکۍ لري نه لري سړا وراځي ګرمه وراځي نور خپل ته مزه یوازې په لنډه کې ساکي همدغه یو مشکل راوخت ما د هفته غوښته موضوع چا اوسمه وړای هغه مر شر راځي یو موضوع سل اړخونه لري په یو اړخ باندې لنډه کې سوال وکړه کله بیا ناول لیکه مغه سل اړخونه یې فکر راوخت دغه ما د هفته د خبره سوزله کړې ده چې یو موضوع د ټوکی غوندي ده کنه وی کاول زل یو څور باندې ولیکل سي نور کسان خندای ټوک مامونه نه درسته کدا ټوک دوام دریم څلورم زل ورته وای دوم زل به خندال شي کمای دریم زل شاید څو کوټهونه خند نو ک تکراری موضوعات راخلو ټوک غوندي ډیر خوان به ونه لري او کنه یو موضوع پیدا کو خوان به ولري خلک خو ته به خوان ورکي څو ورنځه کی
ډیر مننه احمدی صاحب یو خلاصه ام راته وای ځوانانه کده چې یادشت کی یو شی چې زغړم چې دوی باید په پام کې وساتي هغه د دې چې د موضوع دې ډیر نه پراخي ډیر دې نه وسی کوي یعنی ډیر وسی او پراخه موضوع دې نه راخلي ځکه د غیر ټولول په لنډه کیسه کې ډیر مشکل ده اکثره وخت ما لیدلې دي په دې پستون ځوبندې د ځوانان کیسه ولي کې بیان ورته ولګي صاحب ا موجود مر واخلي ستونزې د کلی د خپل سیمې اته په خوا تیری سوي دي هغه مر واخلي دراتلون کې مې یو بندوباس کړی او دا خنه ده زه فکر کوم چې زما په خپل هم هر څومره چې تمرکز او فوکس په یو شی باندې دی په شوري او لاشوري ډول باندې هغه سړی ځلولای شي یعنی که فکر ور باندې وکړي په هغه ډیره وړه موضوع کې چې دونی باری کوي ته بیا وروسته پام سي چې اصلا فکر نه کوي چې دا د مالک
او کپلان د توګه خپل خبرې د چاړ یا روان غاړو دوه درې ټکی دي یو دا چې کوشش ته وکړي نو موضوع پیدا کی دنیا ډیره پراخ ده ډیره لویه ده ځین دا اس موضوع ته مساتي تر اوسه شاید څه نه یور باندې نکړل سي خو دوه ما خبره کنه وی څه پیدا کولای په مګه زړو موضوعاتو کې کوشش وکړي یو داس نوې دیت یو داس نوې زاویه کې پیدا کړي چې خپل نوې بل خبره درې ما خبره یي موضوع پیدا کول لپاره شدد شي پوراس کې چې ارغه څه وینو یي اور او هغه په کیسه لیکل په اساسات کې انسان تغییر راولي خوشحالي او خفګان ورسره د وربخشي یای پرویات کی تغییر راولی هغه باندې واقعي زکی هغه په لیکدو ارزي هغه له ځان سره یاداشت بل خبره ده چې د نورو د پښتنو کې دغه څو موضوعات چې پلان توګه باندې موږ نوې موضوع پیدا کولای شو.
ډیره مننه کوم
تاسو ته مننه.
علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.